کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. پیو استودیو ته شرغ لاس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې دی او د خبرونه مو یو ساعت ده چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. اور چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وې د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له صفی الله سنګزی نوري.
سلام د خبرونو سرټکی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخی چې د کابل د دوه لوړ پړو امنیت چارواکو د دندې تر ځنډولو وروسته په کابل کې د ځینو معترضینو تحسن ختم شي. په یو بل خبر کې اوري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یان کوبیش کابل ته ورغلی څو د یاد ماموریت د کارونو ستراتیژیک ارزونه وکړي. او د فرانسې د انتخاباتو د برخو چارواکي وایي لومړني نتایج ښیي چې ایمانوئل ماکرو به په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. پوره خبرونه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخی چې د کابل د دوه لوړ پړو امنیتي چارواکو د دندې تر ځنډولو وروسته په کابل ښار کې د ځینو معترضینو تحسن ختم شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ دندې وځنډولې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې دا هم وویل چې په کابل کې د وروستیو پیښو په اړه تحقیقات روان دي.
شورای افغانستان روز گذشته تصمیم گرفت که به منظور حفظ بی‌طرفی تحقیقات
خغل عبدالله وای د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون پریکړه وکړه چې د تحقیقاتو د بی‌طرفۍ د خوندیتوب لپاره د کابل د دوه امنیتی پوځي چارواکو دندې وځنډوي. د تحقیقاتو نتایجو ته په کتو به بیا نورې پریکړې ونیول شي. د کابل د دوه لوړ پړو امنیتي مقاماتو د دندې لزنډولو جمهوری ریاست هم هرکلی کړی دی. په یو بل خبر کې وري چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي یووالي حکومت مشرانو په دندو کې د پاتې راتلو خبره منلې ده. هغه نن په وزیرانو شورا کې دا خبره وکړه او ویل چې په دې اړه باندې خلک حق لري چې په چارواکو نیوکې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یان کوبیش نن کابل ته رسیدلی څو د یاد ماموریت د کارونو ستراتیژیک ارزونه وکړي. د یوناما په بیان کې چې نن سهار خپور شو د یان کوبیش له سفر هرکلی شوی دی. د بیان له مخې یان کوبیش به په دې دوه ورځني سفر کې د ملګرو ملتونو د سګنی درویشت څلور څلوېښتم پریکړه لیک په اساس د یوناما د ماموریت د کارونو لومړیتوبونو او اړونده سرچینو ګټورتیا او اغیزو ارزونه وکړي. یان کوبیش به د ارزونو تر بشپړولو وروسته له افغان چارواکو له هغې ډلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. ملګرو ملتونو امنیت شورا سږ کال د مارچ په 18مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستندوی پلاوي یوناما ماموریت د 2013 کال د مارچ تر 13مې تمدید کړ. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي د خوستفرینګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو دوو ساتونکو سره نیول شوی دی. د خوستفرینګ ولسوال خلیل رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل مولوي عبادالله تر دوه ورځو څارنې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د ښاغلي رحیمی په خبره د طالبانو دغه نومول شوی ولسوال هڅه کوله له بغلان څخه فراه ولایت ته وتښتي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. طالبانو او خپلواکو سرچینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د فرانسې په انتخاباتو پیل کوو. د فرانسې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ایمانوئل ماکرو ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکو نن وویل چې د نږدې ټولو رایو په شمیرلو سره دا ښکاره شو چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرو ګوند جمهوریت په حرکت کې نږدې 28% رای خپلې کړي دي. دغه ګوند د خپلو نورو متحدینو سره یوځای 22.3% رای ګټلې دي. اخوا د محافظه کاره جمهوری غوښتونکو ګوند 14% کې رای خپلې کړي دي او د ماری لوپن ګوند افراطی ملي جبهې 14% رای ترلاسه کړي دي. دوه نورو ګوندونو 11% او 5% رای خپلې کړي دي. او روسی چارواکی وای د سایبریا په ارکوتسک او چیتا ښارونو کې لوی لار باندې د یو بس په چپکېدو سره 12 کسان وژل شوي دي. د ترانسبایکل حوزې د روغتیا وزیر نن وویل د پیښې د مړو شمیر وروسته له هغه له 11 تنو څخه 12 ته پورته شو چې یوې ټپي میرمن روغتون ته په لار سا ورکړه. تاس دولتي خبري اژانس د روغتیایي مقاماتو په حواله ویلي چې څه باندې 13 تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. د پیښې سیمې ته نږدې په سړک باندې کار هم روان و. د دې پیښې په خاطر به سبا د جون په سمه د ترانسبایکل حوزې د والی ناتالیا ژادونووا په وینا یو ورځ ماتم وي. روسي چارواکو ویلي د بس یو 52 ارتودوکس زیارت کوونکي انتقالول چې پیښه پرې وشوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د پی او استودیو په راپورونو کې اوري د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د ملي والی حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي.
په صورت کې کله حکومت وعدت ملي کوته آمده کارهایی شده اما کافی نیست.
په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ولسی جرګې منځګړی کمیسیون وی تمه ده په کابل کې د تاسون کېږدۍ نن ټولې سي.
د مظاهرچیانو لخوا هم دا پیام راغو چې نن دوی حاضر دي چې خیمې ټولې کې.
د کونړ امنیه قومندان وای په نوو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
د پیچ په ولسوالۍ یعنی د مانوګي په ولسوالۍ کې په زمن کې پناړۍ کې هم یو تعداد فعالیتونه دوی شروع کړي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په فرانسې کې د ولسی جرګې انتخابات سوي او لومړني نتایج نن اعلان سوي دي. د ظاهرو کاروان د نشي موادو د کښت او کارونې د زیانونو په اړه ځانګړي پروګرام په دویمه نیمایي کې واوري. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د ملي والی حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل د حکومت لخوا سوي کارونه د خلکو د قناعت وړ نه دي. دا خبرې وروسته له هغې کېدي چې په کابل او ولایتونو کې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال خونړۍ پېښې په کابل کې اعتراضونه او تحسن وسو. په کابل کې د وزیرانو شورا غونډه د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ څارلې راسره په مستقیم تماس کې ده.
بله، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې دا ومنله چې د ملي وحدت حکومت په خپلو دندو کې پاتې راغلی. ښاغلی عبدالله همدارنګه وویل چې د ملي وحدت حکومت ځینې کارونه ترسره کړي خو په وینا چې دا کارونه کافي نه دي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یوه برخه واورو.
په حکومتولۍ کې موږ پاتې راغلي یو. په ټوله کې د ملي وحدت حکومت پاتې راغلی. کارونه تر سره شوي دي خو کافي نه دي. د دې ټولو ارڅونه له خلکو سره ده چې زموږ د کارونو په اړه څه پرېکړه کوي. خلکو د ملي وحدت له حکومت نه ملاتړ کړی او د دې وړ دي چې ورته بهتره خدمت وشي.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې کابل په دې وروستیو کې د بېلابېلو خونړیو پیښو او د کابل ښاریانو د اعتراضونو شاهد و. اجرایه رئیس د وزیرانو شورا په ناسته کې همدارنګه د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل وروستیو پیښو او د خلکو اعتراضونو ته هم اشاره وکړه. ویل هغو کسانو چې په مظاهره کوونکو ډزې کړې باید د قانون په وړاندې ځواب ورکوونکي وي.
په مظاهره کوونکو ډزې باید نه وي شوې. دې ته اجازه نه ورکول کېږي او نه باید اجازه ورکړل شي. او هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید د قانون او خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکي وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د ګارنیزون د قمندان جنرال ګلنبی احمدزی او د امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ دندې په کابل کې د وروستیو خنړیو پیښو په تړاو ځنډول شوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره ورځ خبري ناستې ته ویلي چې له لومړنیو څېړنو وروسته د عدالت د لا ښه ټینګښت لپاره دغه پریکړه ترسره شوې ده. بل سالس
ډېره مننه ناجي ساپۍ. ومنل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د ملي والی حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. په همدې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر ساپۍ سره واصل وسل مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې دغه څرګندونې روانو حالاتو ته په کتو څه معنا لرلی سي.
دې معنا به چې لنډه یې ووایو خو همدغه یي چې وزیر خارجه چې وغږېده او هغه وویل چې عبدالله باید خپل موقف معلوم کړي یا حکومت سره اوسي چې یعنی خلک وژني آدم کشانو سره او یاد راشي موږ سره دې راشي او عطا محمد نور د مزار نه وویل چې عبدالله دې خپل موقف معلوم کړي. زه فکر کوم چې دا د جمعیت د ګوند او د خپلو ملګرو د تاثیر لاندې دغه اظهارات کوي او دا بېفایدې دي، ولې چې پخوا هم د کرزي نه زده کړي وو دا رقم اظهارات یې کول چې دا موږ ونیسو دې که ملامت یو. معنا دا ده چې ملامتي ومني دوی به د محکمې نه خلاص شي یا د قهر و غضب د ملت نه به خلاص شي. نو دوی دا ملت بېسواده لیدلی د خلکو د غولونې دپاره دا خبرې کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې ښاغلی عبدالله د یو شمېر سیاسي کړیو او ډلو تر تاثیر لاندې راغلی او دغه خبرې کړې
خپل د جمعیت د ګوند او د یو تعداد شخصیتونو د تاثیر لاندې چې اوس د خیمې باندې کړي دي په ټول کابل کښې دو تاثیر لاندې مستقیم دی.
آیا حکومت په تېرو درېو کلونو کښې چې ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی دوی توانېدلی دي چې څه ناڅه خلکو ته خدمات وړاندې کړي ښه کار وکړي؟
خلکو ته که ووایو، ملت ته که ووایو، عوامو ته که ووایو چې ژوند بېبود پیدا کړی دی، لس فیصده کار هم دوی نه دی کړی، هېڅ کار دوی نه دی کړی. یو بېکاره حکومت دی چې په تقرر کښې دوی سره جنګېږي، په دوه سره دي او پنځوس فیصده په دې کښې خلک د افغانستان تباه شول، همدا اوسه پورې تباه دي. که نه وای نو بیا به دوی په کلیو کښې طالبانو ته ځای نه ورکوو چې د دوی ولسوالیګانې تېنه ونیسي.
بالاخره د حل لاره څه کېدای شي؟
نړیوالې ټولنې په شمول، د ملګرو ملتو په شمول دوی دې کښېني، اول د امنیت فکر وکړي د وطن دپاره. بیا تر اوسه چې نه دي شوي او همدغسې دوی روان دي، به خپل ځان دې وسنجوي، خپل سر د خپل ګریوان کښې ننه باسي داخلي حکومت چې او د عبدالله چې اقرار هم کوي چې ښه چې داسې شوي داسې نه دي کړي، نو نور په تا څوک باور وکړي چې ته ادامه ورکړې.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د اجرایه رئیس عبدالله پر نننیو څرګندونو یې خبرې کولې. د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله څېړو. د فرانسې د ولسي جرګې انتخاباتو د لومړي پړاو اخري نتایج څرګندوي چې د ولسمشر امانویل ماکرون منځلاری ګوند به په ملي اسمبلۍ کې د پام وړ اکثریت خپل کړي. په دې اړه د معلوماتو لپاره ملالی بشیر سره په سټوډیو کې ده. ملالی جانې، په دغو انتخاباتو کې کومو ګوندونو ډېرې رایې وړې دي؟
مننه صالح صاحب، به ووایم چې انتخاباتي چارواکو نن ویلي چې شاوخوا ټولې رایې شمیرل سوي دي. د ماکرون ګوند 28% رایې ترلاسه کړې دي او دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو کم شمیر خلکو پکښې ګډون کړی و. له متحدانو سره یو ځای دغه ګوند 2.3% رایې ګټلې دي. محافظه کاره جمهوري غوښتونکو 14%، ښي اړخې ملي جبهې ګوند 14% او د پخواني ولسمشر فرانسوا اولاند سوسیالیستانو 9% رایې ګټلې دي.
دغو شمیرو ته په کتو سره به تر ټولو زیاتې رایې وړونکی ګوند به په ملي اسمبلۍ کې څومره څوکۍ یا سیټونه خپل کړي؟
د نظر پوښتنو له مخې دغه نتایج به ښایي د ماکرون منځلاري ګوند او متحدانو ته په ملي اسمبلۍ کې له ټولو 1500 څوکیو څخه له 300 څخه نیولې تر 455 پورې څوکیو په برخه کړي. انتخاباتي چارواکو ویلي چې په دغو انتخاباتو کې تر 49% کمو خلکو ګډون کړی و، چې لکه مخکې مې وویل دا د فرانسې په معاصر تاریخ کې تر ټولو کم فیصدي ده. د پارلمان د 1500 څوکۍ لرونکې ولسي جرګې لپاره 2020 کاندیدان برخه اخلي. که په لومړي پړاو کې هیڅ یو کاندید تر 50% رایې زیاتې وانخلي، هغه کاندیدان چې تر 12.5% زیاتې رایې خپلې کړې وي دوهم پړاو ته د جون په 13 ځي. چارواکو ویلي چې په لومړي پړاو کې یوازې 3 کاندیدانو کولای سو بریالي سي.
که د دویم پړاو په اړه وړاندوینه او اټکلونه رښتیا سي، راتلونکی څنګه ښکاري؟
په هغه صورت کې به اروپا پلوه ماکرون چې د تر ناپولیون وروسته د فرانسې تر ټولو کم عمر مشر دی په فرانسې د پر فرانسې د حکومت کولو بشپړ واک تر لاسه کړی. ایمانوئل ماکرون مخکې په بانکي سکتور کې کار کړی دی او غواړي په فرانسې کې اقتصادي او ټولنیز اصلاحات راولي. په دغو اصلاحاتو کې به د کار په قانون کې نرمي راولي او د تقاعدي په سیستم کې به اصلاحات شامل وي. د یادونې وړ ده چې په دې حال کې د نړۍ یو شمېر مشرانو ماکرون ته خپلې شي هیلې وړاندې کړې دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ویان په یو ټویټ کې لیکلي، میرکل ایمانوئل ماکرون ته د ده د ګوند د بریا لپاره د زړه له تله مبارکي وایي.
ډېر مننه ملالې جانې ومورېدل چې د فرانسې د ولسي جرګې د پرونیو انتخاباتو د اول پړاو تقریبا ټول نتایج اعلان شوي او د ولسمشر ګوند زیات سیټونه خپل کړي دي. وسم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه لولي.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې د تحسن د خیمو له کبله لویو او وړو سوداګرو ته د ورځې $2 میلیون زیان رسیږي. د خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته لکه نن چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض کوونکو لخوا د تحسن خیمې درول شوي، سوداګرو ته $40 میلیون زیان رسېدلی چې تېر ورځې د موضوع له ولسمشر سره هم شریک کړه.
تجارانو دپاره نه مال انتقالولی شو، نه مارکیټ ته څوک راځي، نه مال خرڅېږي، نه غذایي مواد. $2 میلیون د ورځې موږ ته په نورمال شکل باندې ضرر رسېږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره دا یوه جدي موضوع ده او که یې ژر تر ژره مخ ونه نیول شي، سوداګرو، پانګوالو او په ټولو کې خصوصي سکتور او د هیواد اقتصادي وضعیت به لا زیانمن کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې ولسمشر د صنعتکارانو د فعالیتونو د پراختیا په هدف د صنایعو خونو جوړول منظور کړی دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې خونې په جوړېدو سره به د صنعتکارانو ډېرې ستونزې هواري او کارونه او فعالیتونه به لا پراخ شي. کمینزاده وایي چې د ملي وحدت حکومت تل هڅه کړې چې افغان صنعتکارانو ته د دوی د هڅونې په خاطر لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکي وړه 250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 2180 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجې 1350 افغانۍ، 1460 غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 43 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو پاوند پراتیا افغانۍ او لاس پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرن تومن 18 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له پیو استودیو څخه واوریدل. د کونړ امنیه قومندان وی په 9 ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د په خبره دغه ډله په دغو ولسوالیو کې روزنیز او د جلب و جذب مرکزونه لري. تفصیل د روهلا انوري په راپور کې.
د کونړ امنیه قومندان په سوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر لري او نږدې پرتو سیمو کې د داعش وسلواله ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
دوی په مزار دره کې هم خپل خیزشي فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی تعجمي فعالیتونه، د جلبجاس فعالیتونه څخه راوتلي دي. په وټپور کې په عام زمان د وټپور په دره کې او په همدغه شکل د پیچ په ولسوالۍ، یعنی د مانوګي په ولسوالۍ کې په زمن کې په ناړۍ کې هم یو تعداد فعالیتونه دوی شروع کړي دي.
قومندان وایي د داعش وسلوالو سره بهرني روزونکي او جنگیلي هم شامل دي.
په دې کې پنجابیان او د ایسای په دستور مستقیمان د رهبر کېږي. د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري، یعنی د دوی تمویل د عربان اکثریت او د پاکستانیانو په غاړه دی، تجهیز د پاکستانیانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی ده چې آلته په مستقیمان د پاکستان اداره یا سای او پنجابیان په دې کې داخل دي. په شمول د 2 نفر عربانو او چچنایانو شدید ترینینګ ورکړي.
په تیر کال کې د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر راپورته کړ. هلته د افغان ځواکونو او یا د ډلې ترمنځ مخامخ نښتې هم شوي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختي.
عمر دل چې د کونړ امنیه قومندان وی په 9 ولسوالیو کې د داعش ډلې په ورستوي کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. خدای وایي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري. په بل ولایت کې په ورستوي کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. یو تن په اعدام محکوم شوی دی. مجیب رحمان حبیب زاده سره په مستقیم تماس کې دی. حبیب زاده صاحب، نور جزئیات څه دي؟
من نصر صاحب تاسو ته او د زیر ټول او دغه ته سلامونه په دې ورسره کې په بلخ ولایت کې جنایي جرمونه زیاتوالي د دې ولایت اوسیدونکو همدارنګه امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي او نن هم د بلخ ولایت د سناف محکمې د جواد په نامه چې د جبار زوی دی او 13 اونۍ یو کس په مزار شریف ښار کې وژلای وو د سناف محکمې لوري په اعدام محکوم شو او دا وروسته پریکړه نه ده د کولای شي سناف خواهی وکړي او د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د مزار شریف ښاریان شکایت لري چې په دې ښار کې موټرسایکل باندې سواره کسان د دوی توکي تښتوي همدارنګه ترور ترسره کوي او په لرو پرتو سیمو کې د دوی د دا ډول کسانو غیر مسؤول وسلوالو حضور هم زیات شوی دی چې دا ورځ تر بلې د چینایي پیښو د ډېروالي اثبات دی په بلخ ولایت کې او خلک ډېر زیات اندېښمن شوي دي.
مجیب رحمان حبیب زی و په بلخ ولایت کې ومردل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د خلکو په وینا چې جنایي جرمونه زیات شوي یو تن په همدې تړاو په اعدام محکوم شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې ورسپانو د ورستیو اعتراضونو او د ناامنیو پر پیښو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د ورستیو پیښو او سیاسي جریانونو لامل د اقتصادي زیانونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواک ورسپانو په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي یو شمیر پنګوالو چې غوښتل په هیواد کې پاتې شي او خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي اوس نو دا هیله ورته نه ده پاتې او د سر مخاله لیکونکو په وینا دوی اوس په دې فکر کې دي چې څنګه خپل پانګه له افغانستان بهر انتقال کړي. خو هیواد دولتي ورسپانو بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر پرون غرمه د خصوصي سکتور له استازو صنعتکارانو متشبثینو او پانګوالو سره په ارګ کې کتلی دي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني په دغه کتنه کې افغان سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې د کابل وروستی تروریستي برید زموږ پر اقتصاد برید و چې زموږ هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه واړول. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني یو شمېر هغو خصوصي شرکتونو ته چې په روسي برید کې فعالیتونه زیانمن شوي ژمنه ورکړي چې د لنډمهالې لپاره به له اړوندو دولتي امکاناتو ورته د فعالیت زمینه برابره کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په یاده کتنه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال خانجان الکوزي خبرې او اندېښنې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه کتنه کې ښاغلي الکوزي ولسمشر ته ویلي چې په کابل وروستی موټر بم برید پر خصوصي سکتور برید و چې د لومړنیو ارزونو له مخې پکې پانګوالو او متشبثینو ته $1.5 میلیون زیان وخته. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې ښاغلی الکوزي ولسمشر ته ویلي چې په کابل کې د اعتراض کوونکو لخوا د خیمو د درول لامل هم خصوصي سکتور هر ورځ $2 میلیون زیان ویني. د مطلب لیکوال دی چې نوموړي د حکومت لخوا د دغه ستونزې پر قانوني او معقول حل ټینګار کړي.
او سم د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه اورو چې د افغانستان پر روان سیاسي او اقتصادي وضعیت رغیدلې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
مصطفی څنګه چې موږ او تاسو ګورو او زه ډیره خراب استه لکه چې فقر او بیچارهګي دی. روزانه انتحاریان دي انفجاریان دي چې اوزا باندې اقتصادي اوزا سیاسي اوزا باندې ډیر بد تاثیر کوي. اوزا واقعا خراب شوی دی.
مالی صادات ما ډاکټر صاحب اشرف غنی لایق سره دی مګم ټوله توجه اقتصاد ته کړی دا مګم متاسفانه اقتصاد هم دومره ټینګ کړی نه دی او امنیت خو بیخي د تیر دولت په پرتله دومره تلفات مونږ نه ور کړی لکه پدی حکومت کې پدی دوره کې چې مونږ ور کړی دی هیڅوک نشي کولای خپل زندگی تضمین کړي. یعنی یو دغه هم اعتبار نشته دی د امنیت په لحاظ هم د اقتصاد په لحاظ. خلک مجبور پدې شول چې افغانستان پرېږدي او نور وطن ته مهاجر شي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه چې د افغانستان پر روان سیاسي او اقتصادي وضعیت خپل نظر څرګندوه. په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ولسي جرګې د منځګړیتوب کمیسیون وایي د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض کوونکو لخوا د تحسن کېږدي نن د دغه کمیسیون په حضور کې ټولېږي. د کمیسیون یو غړی ګلباچا مجیدی وایي چې د دې ترڅنګ پر یوې 12 مادې طرحې هم توافق شوی دی. ښاغلی مجیدی نن اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل
تاسو په جریان کې چې ولسی جرګې یو څلور دشکسیز عیب د هر ولایت په سطح یو کس جوړ کړی و چې دا د دواړو خواو په منځ کې منځګیریتوب وکړي او دې بحران ته د پای ټکی کېږي. چې خوشبختانه حکومت چې مونږ تقریبا دولس مادهیي یوه طرحه لرله چې په هغې طرحې کې د مظاهرهچیانو غوښتنې هم وي، ولسي غوښتنې هم وي، او په دې ولسی جرګې پیشنهادات هم و د هغې حکومت لخوا په بعض باندې عملي اقدام وشو او منلی شوي، او نن دغه طرحه د ولسي جرګې لخوا هم فیصله کېږي او د مظاهرهچیانو لخوا هم دا پیام راغو چې نن دوی حاضر دي چې خیمې ټولې کړي، هغه په حضور داشت د همدې کمیسیون د غړو. نو ولسي جرګې اوس تصمیم ونیو چې لس کسه بعد د دې نه چې اعلامیه خپره شي تصویب شي د پارلمان نه دغه طرحه چې ولسي جرګې جوړ کړې ده، نو لس کسیز هیئت بلل شي د خیمو ټولولو دپاره چلته نظارت وکړي تر څو خیمې ټولې شي.
په دې طرحه کې کوم موضوعات شامل دي مجیدي صاحب؟
د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د عاملین چې د تېرې جمعې ورځو چې په کې مظاهره چیان وژل شوي دي، هغوی د عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي، مستقی بینې او دا هغه د جدي وڅېړل شي چې مهمه برخه د اعتراضیانو غوښتنه، او بل چې د دوی غوښتنه او ملي مطلب مسله چې هغه د جمعې په ورځ حکومت دغه کار هم وکړو.
هغه مهم موضوع چې دا د لوړپوړو امنیتي چارواکو د بدلون موضوع وه، دغه موضوع څنګه شوه مجلس صاحب؟
او تاسو په جریان کې چې پرون د یار نه اعلامیه خپره شوه، دوه کسه چې یو د قمندان د امنیې د کابل دی، یو ګرنیزو قمندان دی، هغوی وظیفې فعلاً په تعلیق کې شوې. تر څو څېړنه وشي که څېړنه کې هغوی کوم ستونزې لرلې، نو عدلي او قضایي ادارو ته او کمی خپل وظایف ته بېرته دوی راګرځي.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي و چې ویلې تمه ده نن د یو کمیسیون په حضور کې په کابل کې د تحسن کېږدې ټولې سي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږی یاست. خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. په چین کې یو برقي ټرین فعال سو چې له چلوونکي پرته چلیږي. اسمت څاروان جزئیات راټول کړي.
د چین د ترانسپورت ادارې د پنځشنبه په ورځ لومړنی برقي ترین چې ریل یا پټلۍ ته اړتیا نه لري په هونان ولایت کې فعال کړ. دا ترین چلوونکي ته هم اړتیا نه لري. چینایي رسنۍ وایي چې دا ترین د بس، تراموا او ریل ګاډي یا ترین ترکیب دی. د دغه ترین اوږدوالی نږدې 1.5 متره دی او 300 سپرلۍ د هغه په درې واګونونو کې ځای شي. ویل شوي چې دا ترین په ساعت کې 70 کیلومتره سرعت لري او په یو ځل چارج کېدو 40 کیلومتره مزل کولی شي. دا به چلوونکي ترین د نقشې د موندلو او د سړک د کرښو د پیژندلو لپاره سینسورونه لري. په همدې حال کې بوئنګ کمپنۍ وایي چې تر راتلونکي کال پورې به لومړنۍ بې پیلوټه مسافري الوتکه وازموي. د بوئنګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سنت وایي چې په نړۍ کې د لومړنۍ بې پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی، خو باوري دی چې دا الوتکه به جوړه شي.
د اوکراین خلک د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته بي ويزي سفر یو غوره امتیاز بولي او خوشحالي وربندي څرګندوي. احمد تکلو نور تفصيل.
اوکراینیان د هغې نوې مقررې هرکلی کوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د دوی د سفر امکان برابروي. د دې مقررې له مخې چې پرون نافذ شوه، د اوکراین هغه وګړي چې بایومتریک پاسپورتونه لري کولای شي له برتانیا او آیرلند پرته د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو ته بي ویزې سفر وکړي او د شپږو میاشتو په اوږدو کې د نوي ورځو لپاره پکې پاتې شي. دوی همداراز کولای شي چې ناروې، آیسلند، لختنشتاین او سویس ته چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي هم بي ویزې ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د سلوواک جمهوریت له ولسمشر اندری کیسکا سره د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د کتنې پر مهال اروپایي ټولنې ته د اوکراین سمبولیک وار پرانیست. پوروشنکو وویل د اوکراین خلک له اوږدې مودې راهیسې دې شیبې ته سترګې په لاره وو او زیاته یې کړه، زه ډاډه یم چې د جون یولسمه به په تاریخ کې د هغې نیټې په نوم ثبت شي چې اوکراین د روسیې له امپراتورۍ څخه ووت او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په کورنۍ کې شامل شو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت قونسلي څنګه پرون پر خپل ټوئیټر پانه خبر ورکړ چې د تیرې ورځې په اوږدو کې زرګونه اوکراینیان د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اوکراین یو شمیر وګړو چې پرون بروکسل ته ورسېدل له دې کبله خوشحالي څرګنده کړه. یوې میرمنې د بروکسل په هوایي ډګر کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل:
I'm feel very impressed. I'm very happy that finally Ukraine.
زه د ډېرې خوښۍ احساس لرم او خوشاله يم چې اوکراین بل اخره په اروپای ټولنه کې دی او په اروپا کې د ګډون پر لور خوځيږي.
On the way to European integration.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی په یو ویډیوي پیغام کې اروپای ټولنې ته د اوکراین د وګړو د بی ویزې سفر د امتیاز هرکلای کړی، خو ویلي دي چې اروپای ټولنې خپل ژمنه عملي کړه او د اوکراین حکومت هم باید هغه اصلاحات چې خلک غواړي عملي کړي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبداللهی له خی چې د کابل د دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو د دندې تر ځنډولو وروسته په ښار کې د ځینو موترزینو تحسن ختم شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل امنیه قمندان جنرال حسن شاه فروغ دندې وځنډولې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یان کوبیش نن کابل ته رسیدلی څو د یاد ماموریت د کارونو ستراتیژیکه ارزونه وکړي. هغه له یان کوبیش به وروسته له افغان ولسمشر سره هم وګوري. د بغلان سیمه ییز چارواکي وی د خوستوفرنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو دوو ساعتونکو سره تر دوه ورځو څار وروسته نیول شوی دی. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند به د پراخ اکثریت ګټونکی وي. د انتخاباتي چارواکو په حواله د نږدې ټولو رایو په شمیرلو سره دا په ډاګه شو چې د ایمانوئل ماکرون جمهوریت په حرکت کې ګوند د پرونیو انتخاباتو 28% رایې خپلې کړې دي. روسي چارواکي وایي د سایبریا پارکوتسک او چتا ښارونو کې لویه لار باندې د یو بس په چپکېدو سره 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 13 نور ټپیان دي. او له روسیې نه بل خبر دا چې نن پولیسو په لری ختیځ سیمه کې ګڼ شمېر خلک په دین نیولي چې غوښتلې مظاهره وکړي. په دغه هیواد کې د فساد پر ضد پراخې مظاهره د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی او د هغه د پلویانو لخوا تنظیم شوې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم د ازادي رادیو .org. د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو په کې بحث کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. په دې هیله چې د ژوند شیبې مو په یو خوندي او سالم چاپیریال کې تیریږي، دا د زهرو د کاروان یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه مطالب به روسه در ماری فکرم، خو لومړی راځئ چې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه ولرو. افغان ولسمشر وایي چې نشه یي توکي د عصري دور د تروریزم یو وسیله ده چې د انسانانو په خلاف کارول کیږي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په نامه یو نړیوال غونډې ته په وینا کې وویل چې د نورو وسایلو تر څنګ نشه یي توکي هم د تروریزم یو مهمه وسیله ده چې اسلامي مردود بولي. په دې کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د نږدې سلرشتو هیوادونو او سازمانونو استازو برخه درلودله. د کابل پولیس وایي چې د نشه یي توکو درې قاچاقوړونکي نیولې دي چې 40 کیلوګرامه هیروین لیږدول. د کابل امنیت قمندانې وایان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مواد په ولنډ کروزر موټر کې له بدخشان ولایت څخه کابل ته راول شوي وو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د کابل د امنیت قمندانې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې درې واړو قاچاقوړونکو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او پولیسو ته یې ویلي دي چې غوښتلې دا نشه یي مواد د کابل په بازارونو کې وپلوري. په ورته وخت کې د هرات پولیسو هم ویلي دي چې دوی هم د نشه یي توکو څلور قاچاقوړونکي نیولي او دوسیې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ابدي او قضایي مرکز ته لیږلې دي. د هرات د امنیت قومندان وین عبدالاحد ولیزاده ازادې راډیو ته وویل چې دا کسان له 14 کیلوګرامه هیروینو او کریستل نومي نشئی موادو سره نیولې دي. ښاغلی ولیزاده زیاته کړه چې دغو کسانو نشئی توکي په 2 کرولا موټرو کې ځای پر ځای کړی و چې د ګذر ولسوالۍ د میر داود په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې لخوا ونیول شول. بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې چې زه حمید مومن وړاندې کوم دا مطالب اوریدلی شئ. په کابل کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشئی توکو 28 قاچاق کوډونکي نیولې دي. د دې مرکز ویان په دې اړه وایي
نیول شوي قاچاقونکي اکثره هغه خلک دي چې په خپلو خېټو کې هیروئین پټ کړي وو.
د دې موضوع تفصیل په یو رپورټ کې. د نشئی توکو په خلاف د مبارزې لپاره اوس مهال په افغانستان کې څو بیلابیل ادارې کار کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي د څو ادارو موجودیت د ستونزو زیږنده بولي، خو خپله د نشئی توکو په خلاف د مبارزې وزارت یې بیا پلوي کوي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې بیا خلک شکایت کوي چې نشئی توکي په رڼا ورځ پلورل کېږي، خو څوک نشته چې مخه یې ونیسي. په روانه خپرونه کې د داسې یو کس حال هم دراورو چې نشئی پریښی او اوس په یو دفتر کې د اشپز په توګه کار کوي، او د خپرونې وروستۍ شیبې بیا هم یوې ډرامې ته ځانګړې شوې.
څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای، دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم.
د دې مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ده. په افغانستان کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې دوی د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نشئی توکو 28 قاچاقوړونکي نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادې راډیو ته وویل چې دغو قاچاقوړونکو تر ډیره هیروئین او چرس بهر ته انتقالول او الکولي مشروبات یې له بهره کابل ته راوړل. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د دوی زیات تمرکز د نشئی توکو د قاچاق په سترو مافیایي کړیو دی. په دې اړه نور تفصیل له عباد الله حننزي په راپور کې.
د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي په نیول شویو خلکو کې یوه میرمن هم شامله ده چې په خپله خېټه کې هیروئین ځای پر ځای کړی و. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د روان شمسی کال د لومړیو دریو میاشتو په لړ کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 28 نفره د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د زیاتوي چې له دوی سره په مجموعي ډول 13 کیلوګرامه هیروئین او چرس و چې له کابل څخه یې ډهلي او دوبۍ ته انتقالول، او همداراز 6 لیتر الکولي مشروبات و چې له دوبۍ څخه یې کابل ته انتقالول. خغل موهید زیاتوي د دوی دوسیه تر څېړنو لاندې دي.
نیول شوي قاچاقوړونکي اکثره هغه خلک دي چې په خپلو خېټو کې هیروئین پټ کړي وو. دوی غوښتل دا مواد د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه ډهلي او دوبۍ ښارونو ته یوسي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ونیول شول.
تر دې مخکې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو ویلي و چې دوی په نوموړي هوایي ډګر کې د هر ډول قاچاق مخه نیولې ده. د حامد کرزي نړیوال ډګر د سرحدي پولیسو قومندان سید ګل روحاني ازادي راډیو ته وویل قاچاقوړونکي غواړي له بیلابیلو لارو خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو د دوی پولیس به یې مخه ونیسي. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسؤلین په داسې حال کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې د ملي شورا د ځینې غړو لخوا پر دوی خورا ډېر انتقادونه کېږي، او وایي چې د نوموړي هوایي ډګر له لارې اوس هم نشئی مواد په قاچاقي ډول وړل کېږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان سید مهدي کاظمي وایي قاچاقوړونکي د نشئی موادو د انتقال په خاطر له مختلفو لارو چارو کار اخلي، چې له نشئی موادو سره مبارزه یې ټکنۍ کړې ده. خو له دې سره سره له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس د نشئی موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
د نشئی موادو قاچاقوړونکي د خپل کار میتود ته بدلون ورکوي چې دې کار د پولیسو کار ټکنۍ کړی دی، خو بیا هم په دې برخه کې د کشفي او استخباراتي کارکوونکو فعالیتونه د پام وړ دي، او د نشئی موادو قاچاقوړونکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې د مسؤلینو په وینا ډیری ښځې او نجونې نشئی مواد په خپلو خېټو کې انتقالوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون یو شمېر غړي دا ډول لاسته راوړنې ګټورې بولي، خو وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه باید نور هم جدي وګڼل شي، او د وړو قاچاقوړونکو تر څنګ ستر قاچاقوړونکي هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په راپور کې مو واوردل چې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د نشې توکو آتش قاچاقوړونکي نیول شوي دي. خو دا چې په درو میاشتو کې د دومره کسانو نیول د څه شي څرګندوي کوي، دا مسله زموږ همکار حنانزي د ولسي جرګې د مخدره موادو د کمیسیون له یو غړي شهزاده شاهد سره په مرکه کې څېړلې.
دا د دې علامه ده چې مخدرات یا دغې قاچاق متاسفانه زیات شوی دی، ځکه قاچاقبران هم زیات نیول کېږي.
شاهد صاحب، پخوا تاسې داسې نیوکې درلودې په دې برخه کې چې ګواکي یو شمیر ستر قاچاقوړونکي دي چې د دوی پر وړاندې اقدام نه کیږي او دوی لا هم په آزادانه توګه په دغه ډګر کې تګ راتګ لري، رښتیا هم داسې څه شته که موږ ته ووایي؟
تر کومه ځای چې زما معلومات دی، البته څومره به دقیقې، نو قاچاقبران چې لوی قاچاقبران دي او هغه په ملي سطح او حتی په منطقوي او جهاني سطح باندې د قاچاقو کار کوي، هغوی نه نیول کېږي متاسفانه، او هغوی متضرر نه دي ډېر زیات په دې سلسله کې. دا زیات اکثره دغه غریب او فقیر او بیچاره خلک دي، که څه هم د دغې خلکو موږ حمایت نه کوو چې دوی د قاچاقو کې، ولې اصلي قاچاقبران چې دي زه اوس هم دا وایم چې هغوی نه نیول کېږي.
شاید صاحب، د دې لپاره چې دغه مبارزه لا جدي او ګړندۍ شي، څه په کار د افغان حکومت په ځانګړې توګه د مخدره موادو پر ضد ځانګړو ځواکونو ته څه په کار ده چې څه وکړي، او په هوایي ډګر کې که مشخصا توګه وایي چې څه تګلاره باید عملي شي چې هلته د قاچاق مخه ونیول شي؟
زما په نظر متاسفانه اوس زمونږ حکومت یا امنیتی ځواکونه یا په مجموع کې دولت د دې پدیدې سره دې مبارزه نشي کولای، د زراعت برخه کې یا د قاچاق برخه کې یا د پروسس په برخه کې. حتی بعضي مسؤلین په دې شیانو کې لاسونه لري، ځکه هغوی پوهیږي چې حکومت په ډیرو مشکلاتو کې راګیر دی، فادي وخت دی په کار داده چې
دا مسؤلین څوک دي که نمونه یې واخلئ تاسې، دا څوک کېدای شي؟
نو ګوره، دا خو په نمونه باندې دا به ګرانه شي. مبارزه چې مطلوب وه په دې سلسله کې د مخدراتو مخه دې ونیولی شي او د بشر د حقوقو رعایت دې وشي او تروریزم سره د دې په اصطلاح مقابله دې وشي، دغه درې واړو مبارزو کې خپله افغانان هم جهانیان هغه ناکام دي، او په کار داده چې دوی په خپله ناکامۍ باندې غور وکړي چې موږ ولې ناکامي په دې سلسله کې، او ولې دغه د انسانیت تباهۍ دپاره دغه سلسله روانه ده او کمخ پکې نه راځي.
د ولسي جرګې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړی شهزاده شاهد چې زموږ د همکار عبادالله حنانزي پوښتنې ځواب وویل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس راځو د خبرونې بلې موضوع ته. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د نشې توکو په خلاف د مبارزې لپاره د زیاتو ادارو موجودیت دغه مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د ولسي جرګې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون یو غړی وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره پکار ده چې یوه واحده اداره رامنځته شي، خو خپله د مخدره موادو په خلاف د مبارزې وزارت بیا د زیاتو ادارو موجودیت مهم بولي، خو وایي چې دا ادارې باید په ګډه کار وکړي. د دې موضوع تفصیل مسعود نیازی وړاندې کوي.
که څه هم د افغانستان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څو ادارې جوړې کړې، خو بیا هم د دې ادارو موثریت نه څرګندېږي. که له یوې خوا په دې برخه کې د هر ادارې مشران او استازي خپلې ادارې او فعالیتونه مهم ګڼي، خو له بلې خوا په ولسي جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون په دې برخه کې د بېلابېلو ادارو موجودیت د کارونو د ګډوډۍ لامل بولي. د دې کمیسیون یو غړی نقیب الله محبت وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره یو اداره جوړ شي
که دغه ټول ادارې مسجمې شي د وزارت مربوط شي یو مشري دلته به مسلط مرجع به معلومه یو مرجع به وي هغه بیا خپل جواب ورکولی شي څومره لاسته راوړل لري.
دا مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر څنګ د کورنیو چارو وزارت هم د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې یو موینیت لري. دغه ډول د نشه یي موادو پر ضد یو عدلي او قضایي مرکز هم فعالیت کوي چې د نشه یي موادو د قاچاق او تولید دوسیې څېړي. د طالبانو د رژیم په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه نږدې صفر ته راټیټه شوې وه. کله چې نوی حکومت جوړ شو نو د نشه یي موادو پر ضد د ریاست په کچه یوه کوچنۍ اداره جوړه شوه. د وخت په تیریدو سره بزګرو د کوکنارو کښت ته مخه کوله او له دې بوټي سره د مبارزې ادارې هم ورسره ډېرېدلې. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پخوانۍ ادارې هم مني چې په دې برخه کې د ادارو ډیروالی د دې سبب شوی چې د تیرو څو کلونو په بهیر کې مبارزه د پام وړ نتایج ونه لري. د نشه یي موادو وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه اداره او یو مشر کولای شي چې په دې برخه کې بریالۍ مبارزه وکړي، خو د یاد وزارت اوسنۍ اداره بیا په دې برخه کې یو روښانه نظر نه لري. د نوموړي وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان فروتن په دې اړه د ادارو ډیروالی مهم ګڼي او زیاتوي چې دا کار څو اړخونه لري، ځکه چې یوه اداره دا کار په یوازې سر نشي کولای.
مشکل کلان در راستای مبارزه با مواد
لنشی مواد سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ډیروالی سترزه نه، بلکې یو اړتیا ده. دا ضروری ده چې پر وخت د نشی موادو له ټولو اړخونو سره مبارزه وشي.
خو د دې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ معین احمد جاوید قائم بیا پر دې ټینګار کوي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره باید بیلابیل ادارې لغوه او پر ځای یې یوه اداره جوړه شي.
دغه برخه راټول کړي د یوې ادارې دی د دې پرګندګین د مخونې ستدوی د متادین د مرکین د ادارې ته یا بلې ادارې خو یو ادارې ته جوړه پولیس برخه د ممدې ته لاول چې دغه ادارې د پالیسی جوړو نو زی یو سم ادارې سي چې عمل صحیح تم لاړ سي او هغه نفر معلومی چانه پختنه وسی.
په مشرانو جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد کمیسیون هم وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه باید د یوې ادارې لخوا پر مخ یوړل شي. له بل پلوه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې موینیت کا څه هم په دې برخه کې د بیلابیلو ادارو موجودیت یو اړتیا بولي، خو د دې تر څنګ دا یادونه هم کوي چې تر څو د دې موینیت تشکیلات پراخ نه شي او کافي امکانات یې په لاس کې ور نه کړل شي، د نشه یي موادو پر ضد مبارزه مطلوبه نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت په نورو برخو که هم موازی داریشته. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته ژمنه کړې و چې موازی ادارې به له منځه وړي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ورزو پکتیا ولایت ته. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې په سرګند ډول نشه یي توکي پلورل کیږي چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د گردیز ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د نشه یي توکو په سرګند ډول خرڅلاو دوی د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. دغه خلک وایي چې سیمه ییزه اداره د نشه یي توکو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا چې کیسه څه ده تفصیل له گردیز نه داود تپان راکوي.
دا پکتیا مرکز گردیز اوسیدونکو وای په دې ښار کې په ښکارا ډول د نشه یي توکو پیر او پلور روان دی او تر دمه هیڅ حکومتي مرجع د دې توکو د خرڅلاو مخه نه دی نیولې. دا گردیز ښار اوسیدونکو اندېښنه څرګندوي چې که په علني ډول په ښار کې چرس، تاریاک، پوډر او نور نشه یي توکي پلورل کیږي او خلک یې پیری، نو د دوی راتلونکی به له ګواښونو سره مخ وي. دا گردیز یو اوسیدونکی په ښار کې د خرڅېدونکو نشه یي توکو په اړه راته وایي.
زه فضل حق د پکتیا ولایت اوسیدونکی مرکز گردیز. مواد مخدر په ډګر خرڅېږي په هر ځای په بازار په ډګر کې شل ځای داسې په ګوته حکومت خلک ورته ښیي ولاګ هېڅ اقدام وکړي. حکومت هر شی چې وښیي هر شی هېڅ شي کمینه پوډر تاریاک چارس چې څه وښیي هغه څه.
نوموړی زیاتوي په ښار کې د نشه یي توکو د پیر او پلور د مخنیوي لپاره دوی څو ځله امنیتي ادارو څخه غوښتنه کړې خو چای په خبره غوږ نه دی کرولی. دا گردیز ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل. دا دې ښار په مرکزي چوک کې د غزنی لین سبزي منډۍ څنګ ته، د سپین مارکیټ خوا ته، د ښار لویدیځ لور ته د غزنی چوک او بالایسار لاندې دوکانونو کې په ښکاره ډول پوډر، تاریا، کافي او چرس پلورل کیږي. دا د په خبره دغه توکي ځکه په علني ډول په ښار کې پلورل کیږي چې د کشپي اورګانونو کسان په خپله په دې توکو روږدي او دوی حتی په کاروبار کې شریک دي. یوازې دا څوک کس له دې ستونزې څخه یادونه نه کوي. د ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم دا خبرې کوي چې نشه یي توکي په ښکاره ډول خرڅېږي. د گردیز ښار یو بل اوسیدونکی:
زه محمد صالح مهدی تخلص کوم د بلوچستان کرسر کې. اردو ځای په ځای د دې لاندې چې اتاقونه هم د اردو دی، دوی ته په آزادانه ډول نشه یي توکي خرڅېږي. که تاسو اوس غواړئ زه اوس تاسو مخامخ د ښکاره کېدی هم شم، تاسو ووینئ خپل دا نشه یي توکي هلته یو اتاقونه دی، لکه تریاک، چرس، هیروین، پودر په آزادانه ډول خرڅېږي.
د ده په خبره که حکومت د دغو توکو د خرڅلاو مخنیوی او سوداګري اعلاني مجازات نه کړي، ښایي ډېر ژر به د گردیز ښار په دې ډول د نشه یي توکو د پیر او پلور په یو آزاد بازار بدل شي، چې دا وضعیت به د پکتیا راتلونکي نسلونه او د ښوونځیو زده کوونکي معتاد کړي. دا خبره د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی تاییدوي چې په ښار کې نشه یي توکي پلورل کېږي، خو په خبره دوی د مخنیوي لپاره کشبي ارګانونو ته سپارښتنې کړي دي.
نو داسې راپورونه مونږ ته رارسېدلي دي، ولې مونږ ټولو کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړې ده چې د ده پلټنه وکړي چې هر څوک مخدره توکي پلوري او یا څوک قاچاق یې کوي او یا څوک ترې استفاده کوي، نو هغه به د قانون منګولو ته وسپاري. نو زمونږ په دې هر سال کې ګټه مزار د بالاحصار شاوخوا کې دوام لري او د ښار په نورو ځایونو کې حتماً حتماً بلنه پلورل کېږي. خو بس مونږ ورپسې یو
د زیاتوي د کشپی ارګانونو له لوري نیول شوي یو شمېر کسان څارنوالیو ته معرفي شوي دي، خو لام خلک په دې باور نه لري چې د پکتیا امنیتي او کشپی ارګانونه دي د نشه یي توکو پلورونکي نیولي او مجازات کړي وي.
که له یوې خوا د گردیز ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د نشه یي توکو په څرګند ډول پلورل د خپلو اولادونو راتلونکي لپاره خطرناک بولي، بل لور ته ځینې خلک چې په دغو توکو روږدې دي هڅه کوي چې ځان ترې خلاص کړي او بیرته عادي ژوند ته مخه کړي. ذبیح الله هم یو له دغو کسانو څخه دی. د په پوډرو معتادو، خو اوس توانېدلی چې ځان ترې خلاص کړي او په یوه نادولتي موسسه کې د اشپز په توګه کار وکړي. د ذبیح الله منګل د ژوند نور حال له محمد ایاز ترنک څخه اورو.
د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ذبیح الله منګل پخوا په پوډرو معتاد و چې بڼه به یې ژړه، خیرنې جامې یې اغوستې او په چټلیو کې اوسېده، خو اوس سور او سپین ښایستو کې ځوان دی. د اشپزي ځانګړي کالي یې اغوستې او له یوې نادولتي ټولنې سره د اشپز په توګه کار کوي. اوس به واورو چې دی له نشو بیا تر دې ځایه څنګه راورسېد.
چې ما به کله نشه وکړل، ما ته به نه مور خوند راکوه، نه به اولاد خوند راکوه، نه به دغه خویندو خوند راکوه، نه به د فامیل خوند راکوه، نه به قوم و قبیل، هیڅ چیز زون زندگی به ما ته بی خوند نه راکوه. زه به وم او دغه نشه به و او داسې ګنده جای کې به پروت وم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه اته کال زون دغسې تېر کړ. زه په کور کې ناست وم، ما نشه کوله، نو د لور مې راغله، ما ته ویلې دغه پیسې چې په دې نشه ورکوې سبا بله ورځ د پلانکي واده د موږ ته به کالي څوک کوي. نو دغه شپه ټوله ما دا سوچ و سبا مې دا تصمیم ونیو چې زه نور دغه نشه پرېږدم. تقریبا درې میاشتې تداوی وم، اشپزي کومه د خپل شتاب دپاره یو دیګ مې برابر کړی د باقي مانده دغه شوروا د برابرو مې تر ټولو غټه خوشحالي دي ما ده چې زه کور ته ځم او یو سودا مې په لاس کې یو د خپلو بچو ته ورسم.
منګل خپل یاده وکړه چې باید نشه پرېږدي. دی په داسې حال کې روغتون ته ورغی چې پښې او لاسونه یې رېږدېدل، خبرې یې ګډې وډې او پر لاره کوخ کوغ روان و. د ښاغلي منګل په اړه به پاتې خبرې د روغتون یو اجتماعي کارمن غلام دستګیر ناکام راته ووایي.
منګل چې کله شبخانی ته راغی ډېر بحراني حالت کې و. دغه د احتیاط څلور مرحلې دي، دغه آخرنۍ مرحلې د اکشن ته رسېدلی و. ډېر وزن یې د لاسه ورکړی و. مذهبي چارو کې د خپل فامیل بې احترامي ورکې موجوده وه، د مانځه سره علاقه یې نه لرله، په اجتماعي ټولنه کې د خلکو سره شریکه ناسته نه خوښوله. د دې تداوی داسې وډوله چې هغه لومړۍ مرحله د ډیټاکسیفیکیشن چې موږ ورته یا زهر جدایي هغه چې تېره کړه، نور دې باقي د موږ په روزمره فعالیتونو کې هم شروع کولو. کومې دواوې چې د ده د درد ارام اولو د پاره لازمي ولې تر یو وخت پورې همغه دوايان نو ورته استفاده وکړه او په دې باندې دوه وخت سپورت کولو. سړی دا سړی ولو چې ډیر زړه تغیرات په ځان کې راوسته، کومې نیمګړتیا وي د خپل اول کې په ګوته کړی و، هغه مونږ لیدل چې په لمبر لمبر باندې وي او د خپل پوره کوله.
ځینې خلک فکر کوي چې معتادین د علاج وړ نه دي، که علاج وشي بیا هم د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي. خو د ښاغلي منګل د دفتر رئیس نجیب الله شینواری دا خبره ردوي او د هغه له کار څخه څخه ډیر راضی معلومیږي.
منګل کې دا ورته اواز اشپزی په خپله صورت باندې پر مخ وړای شي، موږ د اشپز په صفت باندې دا مقرر او د دې د کارونو موږ ډیر راضی یو. دا یو داسې شخصیت دی چې خپل کار سره کار دی، صادق ډیر دی او بل خو صفت دا دی چې یو قسم ترکاری نه څو قسمه غذا جوړول شي. ډیر منون خی دی، دا ډیر اعتمادي دی.
منګل اوس په اونۍ کې یو ځل کور ته ځي. هغه کورنۍ چې په خوا به یې له ده څخه کرکه کوله، اوس یې په ډېره مینه د راتلو لاره ساري. د منګل د کورنۍ یو غړی ښاغلی پوپل یې کیسه راته کوي.
منګل بیچاره ډېر کشر پلار تیم پاتې داسې پوډري و چې ختم بیا دې سرما ډېرې هلې ځلې وکړې. تقریبا دا دوه دوه نیم کاله کېږي چې دا عمل یې بېخي تار کړ. په دې هلې شکر ځکه دا د خلکو له اوګو له هغه نه ووته. خپل اولاد ته پاشا ده، فعلاً له اولادو له مور سره یې ګزاره ښه ده. دا مور او اولادونه یې شکر باسي چې دا سم سه.
ښاغلي منګل ثابته کړه چې نشه د علاج وړ ناروغي ده. که په نشه روغ دي خلک کلکه اراده وکړي، نو د نشې له شره خلاصېدای او د کور او ټولنې لپاره ګټور شخصیت جوړېدای شي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
لده راپور سره د خبرونه روسیو شی بوته را ورسیدو. لښمن سره سم د ونی ډراما مخبرې دوته چمتو ده. دغه ډراما تر ډیره پورې د داسې یو موتاد کس د ژوند حل راکوي چې د خپل وړو ماشومانو په مخ کې تریاک خوري، خو د هغه میرمن د هغه مخالفت کوي. دا چې په دې کورنۍ کې نور څه پیښیږي په ګډه اورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کول دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله دې چا خبره منې؟
دا خو پخوانی خبره ده، نن ولې په کاری؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادی ته چې لاړه سما وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دې د ګل په مخ کې تاریخ ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاک اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا و کلن د دې ګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلی تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لرې که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخی له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهیږي؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي. تریاک په مغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا د درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کی، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا د مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا د پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کیدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي. ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و. نوره نه یمه خبره مورې، خو یو دوست ته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله وری دی گلا،
وای خدای ورور جان به می
چیری؟
وای ریدی گلا ورورا،
ریدی گلا زوی چیری؟ وای کوم دای پکور کی نسته خو
موری هغه پروت ریدی گل نه دی
کوم دای
هغه دای پر مخه پروت دای موری
وای خدای لکه چی کور می خراب سو دا خو په احتیاط اریا خوړلی دی دا تر خلې زګونو راغلی دی ریدی گلا زویا سترګې دې خلاصې کړې دې ګل زویا
تا خو یې نه خوریږي مورې
څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې تا خو مړ دی سترګې دې ګل زویا راځلاړې مور دې تر تا قربان دې دې ګل زویا
مورې جانا
قدر من اوریدونکو دا آواز زموږ د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکي مو په پاک خدای سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0 و 7 8 2 2 5 5